السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور دریمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی او په سریلانکا کې په تروریستي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 290 اوښتی. په دې نیم ساعته خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو وارداتو ته د ورکړل شوي معافیت مهلت نور نه تمدیدوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییش و در مجموع 4 ولایت و یک حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوی ملي شورا به د راروانې پنجشنبې په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي دي.
جرګې ته کافی تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله جرګه به په هم د ثور ترسره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما د افغانستان له حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر له افغان خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. خنجانی پرون اوبخی خنجانی په کابل کې د یک ټلویزیون نی چینل لپاره کار کوي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي. خنجانی د خبرګولي په دوهمه نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه غوښتې او له هغه سره د شوي چلند په اړه یې د څیړنو ژمنه کړې. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو له ډلې دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیره له 290 اوښتې ده. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم لمانځل د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9 چاودنې وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی دی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسیدلي وو چې پر یو شمیر کلیساګانو د حملې پلان جوړ شوی دی خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د 12 هیوادونو اتباع وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې د ایران د تیلو وارداتو ته ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبی کوریا، هند او ترکیه ته له ایران د تیلو د وارده ولو په برخو کې معافیت ورکړی و، خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل دا مهلت د مې په دوهمه نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ترامپ یې د تمدیدولو نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې دا هیوادونه به له دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د پیرودلو په صورت کې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او د امریکا معافیت د تهران لپاره هیڅ اعتبار نه لري. د اسرایلو صدر اعظم د امریکا پریکړه ستایلې خو د ترکیه حکومت مخالفت کړی او ویلي دي چې د سیمې له سولې او ثبات سره دا پریکړه مرسته نشي کولی. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهره چانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لرې شوي ولسمشر پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پای کې له واکه لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهره چانو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. اعتراض کوونکو ویل چې پوځي شورای غوښتنې نه دي منلي او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکی حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چانو یو ځل بیا لاریون وکړ او د انقلاب انقلاب نارې ووهلې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی خو په دې ترڅ کې به افغانستان او څو نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تدابیر بشپړ شوي دي. د دې جرګې د جوړېدو د معزف کمیسیون لمرستیال سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
حکومت به دا پروسه مدیریت کوي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخ ته ویسي د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري.
په نورو موضوعاتو کې په هلمند ولایت کې د پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او نن د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب لوستو مینوال څومره دي.
په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1000 او د 3000 ټوک په اندازه باندې دا چاپ شوې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په سرلانکا کې د یکشنبې ورځې د 14 د تلفاتو د زیاتېدو په اړه جزئیات واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 22مه نیټه خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد سفر د یکشنبې په ورځ پیل شوی او د می د میاشتې تر 11مې نیټې به دا دوره بشپړیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د می میاشتې تر 11مې دا دوره بشپړ کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسلې ته اشاره وکړي لیکلي پر لار یو خند د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. تکل سوي و چې د تیری شنبه په ورځ له کابل یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبري له پلان سره سم و نشوي خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همدارس د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقه نه دی ویل شوی چې خلیزات به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځنګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیزات به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي څو د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرس ته ویلي وو چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبري وشي، خو خلیزات په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دریو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم ګواښ نه وي بین الافغاني خبري پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیزات ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي وو چې تر څو چې پر ټولو مسأله موافقه نه وي شوې پر هیڅ مسأله موافقه نشي کېدلی. سیمیتا د خلیزات د سفر تر پیل یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې تنظیمونکي وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي او جرګه به په خپل وخت جوړیږي. د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. په دې اړه فرشتې جلالزی د جرګې د جوړولو د کمیسیون له لومړي مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی امرخیل د مرکې په پیل کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغان حکومت پر ونډه خبرې کړې.
حکومت هغه اړوي برخه د سولې په غاړه لري، په دې معنا باندې که سبا د سولې تطبیقي راځي افغانستان ته یا همدارنګه موافقه کیږي، حکومت د چې د سولې موافقه به مخته وړي او تطبیق کوي. به د حکومت نه بغیر سولې نه راځي او حکومت به دا پروسه مدیریت کوي او حکومت به مخته وړي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخته ویسي د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري، د افغانستان د ولس درد د ځان سره ولري او همدارنګه په مشوره د خپل ولس سره مختلاړ.
امرخیل صاحب، کله چې د افغانستان حکومت ته خو درد د خلکو معلوم دی، خو انتحاري حمله او انفجارونه او چاودنی او دا کیسې خو ټولې د حکومت د سترګو مخې ته پرتې دي او هلته ولسي جرګه هم ستا چې د خلکو استازي پکې ناستي، نو بیا حکومت ته څه ضرورت دی چې دا درد بیا ځان ته معلوموي؟ دا معلوم درد او دا معلومه مشوره چې ټول خلک سوله غواړي بیا ځان ته معلوموي.
ګوري حکومت باندې دا انتقاد چې د افغانستان ولس سره مشوره نه کیږي، حکومت باندې هم دا انتقاد چې د افغانستان ولس د سولې پروسه کې نه داخليږي، حکومت باندې هم دا انتقاد چې اجماع نه درامنځته شوی. نو بنا همدا جرګه اجماع معنا لري، همدا جرګه جوړول د ولس داخليدل معنا لري او همدارنګه په دې جرګه کې په نتنه د ولس نمائندگان د خلکو باندې څخه ګډون کوي، په دې کې په ملي جرګه ملي شورا موجود وي.
د دوه لپاره لیست جوړ سو او حکومت غوښتل چې نفر په ابتکار باندې یا د دوی لخوا نفر وټاکل سول چې دوه ته ولاړ سي، هغه غونډه لغوه سو. طالبانو هم له تمسخره ډکه خبرې وکړې. تاسو څونو ډاډه یاست چې دغه ستاسي جرګه به وسی او د دې فیصله به بیا په عملی ډول د سولې د پروسسره مرسته وکړي؟
تل فیصله د افغانستان ولست اطمینان ورکو چې جرګه تر سره کیږي، په خپل وخت او زمان تر سره کیږي او د جرګې لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوی دي. نو ولست مطمئن اوسئ چې د جرګې مشران او همدارنګ د جرګې غړي یوازې د وخت ځای کېدو لپاره نه راټولېږي، بلکې واقعا د دوی مشورو ته بدرناوی کیږي او د سولې پروسه کې به د دې مشورو څخه استفاده کیږي.
مننه امرخیل صاحب. په دغه جرګه کې چې کوم کسان تاسو د ملي شورا یادونه وکړه، نوي وکیلان را غوښتل سوي دي کوم هغه بخوانی را خبر کړي. دا د مشورا خو مسله یو څه دغه جنجالي غونډې ده، د ولسی جرګې خو دغه څه وکیلان معرفي سوي څه نه دي معرفي سوي.
موږ هیله من یو چې لوی جرګې مشورتي نه مخکې د پارلمان استفتاو کی او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون به موږ ته لیست راکړي چې هغه افراد او اشخاص یا هغه تیرو ته چې دوی اعتبارنامه ورکړې ده، د کامیابۍ سند یې ورکړې ده، د هیڅ شک شبه نشته د هغوی به د همغو ولایاتو په نمایندګۍ ګډون کوي، او باقي کوم ولایتونه چې تر جرګې پورې نه دي اعلان شوي هغه به هم موږ د کمیسیون د انتخاباتو سره په مشوره مخته وړو. خو زه باور لرم چې د جرګې نه مخکې به د ولسي جرګې افتتاح کېږي، او په افتتاح کې چې کوم غړو ګډون کړی هغه به د جرګې اعتماد د جرګې غړیتوب هم ولري.
په دې خراب امنیت کې به خلک څنګه جرګې ته راځي؟ لارې به مثلا له ولایتونو نه، له ولسوالیو نه، له کلیو نه، دا هغه به بیا څنګه په دې امنیتي حالت کې راځي؟ او دلته په کابل کې به بیا امنیت د پاره تاسې څه تدابیر نیولی دي؟
موږ امنیتي ارګانونو سره په ګډه باندې کار کوو. امنیتي ارګانونو موږ ته اطمینان راکړی ده چې هم به د غړو امنیت تامینوي، امنیت تامینوي چې کله ولایتونه سفر کوي، او هم همدارنګه په کابل کې د جرګې د منیدو اطمینان راکړی ده.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل ول ازادې راډیو سره په خبرو کې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اوس هم احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په اروپا او امریکا کې د مشتو افغانانو نږدې ویشل کسي سټلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له اساسو سره کتلې دي. د رسپانه په باور دا غونډه د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعت ډیر د طالبانو د مرکزی پلاوي له مشر شیر محمد عباس تنگزي او د طالبانو تر لسو ډیرو نورو استازو سره ژغېدلې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسیږي. ورځپاڼې د شپږ څلوېښت کلنې مسعود سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د ښځو یو شمیر فعالان اندېښمن دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې را پدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه رکړي. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د میتر درويشته می د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډل کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2014 کال را پدې خو افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوړه شوی او تیر میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شاید په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلی شي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. په هلمند کې د ماشومانو د گوزن یا پولیو دوا نوی پیخی ثبت شوی دی. لده مخی هم په دی ولایت که دوا مثبت پیخی لیدل شوی وی. الیاس دایی په هلمند کې د پولیو د واکسین پر وړاندې پرتو خندونو ته په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د بوس دولتي روغتون په وڅانګه کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مخته ځي. خو په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت له امله درېدلې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنگین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبتوي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړې دي.
په وار وار واکسین بند شوی دی، ایله شوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنګونه دي. اکثره وخت کوچنیان مس پاته کیږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوچنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده، یا ورور یا بل ماشوم، هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو، نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوچنی هم د پولیو د وجې څخه مړ شوی و. دا کنټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلی دی. عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې یوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولنو، ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېرېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژي جنجال د دې لامل شو چې نږدې یوولس میاشتې تر 15 لکه ډېر ماشومانو ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جمعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کتاب یو شمیر مینوال وایي چې د ټولنیزو شبکو د فعالیت له زیاتېدو سره د کتاب له لوستو سره لیوالتیا لږه شوې ده، خو ګڼ شمیر محصلین او زده کوونکي بیا وایي د کتاب ارزښت نه دی کم شوی او ټولنیزې شبکې ځای نشي نیولی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اپریل په 23 لمانځل کیږي د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو او چارواکو سره خبرې کړې.
د اپریل 23 چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره سم ده او د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تعلیمي څانګې لخوا هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د فعالیتونو له پراخېدو سره ډېری خلکو د کتاب له مطالعې لاس اخیستی دی. د کابل اوسیدونکي امجد ازادي راډیو ته وویل
په خو وخت کې لږ انټرنیټ او د سینو اجتماعي شبکې نه په هغه وخت کې خلکو ډېر توجه کوله کتابونو ته، خدرسونه به ویل. خو په اسمحال شبکې ډېرې شوې دي، سوشل میډیا لکه کې انټرنیټ، فیسبوک، مسنجر او داسې نور شیان نړۍ ته راوتلي، نه دې له وجې خلک ډېر توجه نه کوي کتاب لوستلو ته.
کتاب خرڅونکي هم وایي چې د کتابونو د پلورلو او پیرېدلو بازار هم د پخوا په پرتله کمزوری شوی دی. د کابل ښار د جوی شیر د سیمې یو کتاب پلورونکی محمد صابر سلطانی وایي
مردم قبلا زیات به خرید فروش کتاب می اومدن، متعلمین مکتب،
مسئول پخوا بس د کون کی او د پوهنتونونو محصلان کتاب خستلو ته ډیر راتلل. خو د ټکنالوژي پراختیا خلک له مطالعه لري کړی دي. لته رو 15 کلونو راهیس د کتاب بازار په عمومي توګه کم شوه ده.
عموم بازار کم شوه.
خو ځینې افغان ځوانان په دې باور دي چې ټولنیزې شبکې د کتاب ځای نشي نیولی. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم نیازی د کتاب د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې بهترین دوست کتاب، چې چیرې څو کتاب ونه وي مسنجر د کوم ځای نه پیدا کی، انټرنیټ د کوم ځای نه پیدا کی، ځکه چې اول کتاب پیدا سي کتاب نشته سوی دی، غو نه بعد انټرنیټ کې سرچ کوي سي. انټرنیټ هغه شاین چې معلوماتونه ډېر زیات ورکوي، یعنی انټرنیټ د کتاب ځای نیوي نشي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې له کتاب او مطالعې سره د خلکو مینه د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویان صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې چې کتابونه چاپ شوي دي ډېر ژر په بازار کې خلاص شوي دي. یعنی په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1500 او د 3000 ټوک په اندازه باندې دا چاپ شوی دی. دا د دې ښکارندوی کې چې د کتاب لوستلو او د مطالعې فرهنګ ورځ په ورځ په ځوانانو کې قوي کیږي.
خا خاغلی محمد دا هم وبل په ونویم المریس کال کې بیلا بیلو فرهنګي بنسټونو شاوخوا وزر ټوک کتابونه د افغانستان عامه کتابتون ته سپارلی چې ولایتونو ته واستول شي. محمد دا هم وبل اوس مهال په ټول افغانستان کې سلور اتیا فعال کتابتونونه لرو او په راتلونکي کال کې په پلان کې ده چې په ولایتونو کې لاسه چې په ولسوالیو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړو.
د کتاب د ورځې په مناسبت له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې دیرش ګډون کوونکي به ښځې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د افغانستان د یک ټلویزیوني چینل له خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللي دي. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوښتی دی. د سریلانکا د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته د ایران د تیلو د وارداتو په برخه کې ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهرچیانو څخه غوښتي دي چې لارې ژر تر ژره خلاصې کړي او